السلام علیکم د شپې نه بجې شوې د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو ویاند وایي د دوهې د غونډې هدف دا دی چې طالبان وهڅوي څو د افغانانو د ګټو لپاره په همغږۍ او په منظم ډول له نړیوالو سره خبرې وکړي. سټیفن دوجاریک بیګا خبریالانو ته وویل بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دوهې د دریم کنفرانس د بحثونو مهمه برخه وي. هغه زیاته کړه چې د دوهې غونډې د یوې پروسې برخه ده نه یوه ناسته، او افغان ښځې او مدني ټولنې به د دې پروسې برخه وي. د طالبانو استازي به د راتلونکې اونۍ په پای کې په دوحه کې په هغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو د جګپړو چارواکو تر څنګ د افغانستان لپاره د 15 هیوادونو ځانګړي استازي برخه پکې اخلي. دا د ملګرو ملتونو په مشرۍ دریمه غونډه ده، خو له دې نظره لومړی ده چې احتمالا طالب چارواکي هم ګډون پکې کوي. د طالبانو د یو شمیر مخالفو څیرو غونډه نن سهار د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. په دې غونډه کې محمد محقق رنگین داتفر، سپنتا احمد، مسعود فوزیه کوفی، محمد علم زدیار او یو شمیر نور افغان سیاستوال ګډون لري. د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب دا غونډه چې د طالبانو د مخالفانو څلرمه ورته غونډه ده، په خپلو کې د اختلافونو د کمولو او د همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړیږي. تر غونډې مخکې دوی پرون په یو بیان کې ویل تمه لري چې دا غونډه به سیاسي اختلافات راکم کړي او د افغانستان د راتلونکي لپاره به ګډ او متحد لیدلوري ته لاره هواره کړي. په پکتیا ولایت کې د غره د خوېدو له کبله وته نمر شوي. د ازادۍ رادیو د خبريال راپور لمخې بیگانه وخت د څمکنیو ولسوالۍ په جګ اورګوډي سیمه کې د غره د خوېدو په پیخه کې د یوې کورنۍ و غړي مړ شوي. ویل کېږي په مړو کې دوه ښځې او 15 ماشومان دي. د پکتیا ولایت لپاره د طالبانو د ولی ویان مولوي حمید الله میوند وایي امنیتي ځواکونه پر وخت سیمه ته ورسېدل او له زیانمنو سره مرسته وکړه. د ځایي چارواکو په وینا د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ د مودیخې حلیم کلی کې هم پرون د تیز سیل له کبله یو ماشوم مړ شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي له افغانستان څخه د تورخم له لارې پاکستان ته د سکرو صادرات وروسته له هغه خورا کم شول چې واکمنو طالبانو د سکرو مالیه او د صادراتو تعرفه لوړه کړه. دان رسپانې ته نن په تورخم کې د ګمرک چارواکو ویلي چې له افغانستانه د خیبر پښتونخوا د کرمې د خرلاتسي له لارې د هر ډول تجارتي مال صادرات له تیرو څو میاشتو راهیسې درول شوي دي. پخوا ډېر سکاره د خرلاتسي له لارې پاکستان ته صادرېدل. د دوی په وینا د طالبانو له لوري د مالیه او تعرفې له لوړېدو مخکې د میاشتې 4000 لاری سکاره د تورخم له لارې پاکستان ته صادرېدل، خو اوس په میاشت کې له 2200 نیولې تر 1400 پورې لاری سکاره د تورخم له لارې پاکستان ته انتقالیږي. د روسیې په داغستان جمهوریت کې نن 40 کسان هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو په دربند او مخاچکله ښارونو کې د ارتودوکس عیسویانو پر دوو کلیساو، د یهودانو پر دوو کنیسو او د پولیسو پر یو سټیشن جلا حملې وکړې. څارنوالانو له دې مخکې ویلي وو چې په دې حملو کې 4 ملکی وګړي او 15 پولیس وژل شوي دي. د روسي چارواکو په وینا په دې حملو کې 6 نور کسان ټپیان دي. د سیمې والي سرګي ملیکوف نن سهار په یو ویډیو پیغام کې وویل امنیتي ځواکونو 6 تنه برید کوونکي وژلې دي. د دې حملو د قربانیانو لپاره په داغستان کې 3 ورځنۍ ملي ویر اعلان شوی دی. د برید پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو له دې مخکې داعش ډلې تر ډېره په روسیه کې د ورته حملو پړه منلې وه. او د امریکا یو جګپوړی پوځي جنرال وایي پر لبنان د اسرایلو برید د خطر لري چې ایران د حزب الله دفاع ته ودانګي، او دا پیښه په سیمه کې د جګړې د پراخېدو او امریکایي ځواکونو ته د ګواښ سبب شي. د امریکا د پوځ لوی درستیز او د هوایي ځواک جنرال چارلز کیو براون پرون وویل چې ایران به په داسې حالت کې د حزب الله نور ملاتړ وکړي. په تیره کې احساس وکړي چې د حزب الله موجودیت له جدي خطر سره مخامخ دی. ښاغلی براون دا څرګندونې افریقایي هیواد بوتسوانا ته د سفر په ترڅ کې وکړې. هغه د افریقایي هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بوتسوانا ته تللی. اسرائیلي چارواکو ګواښ کړی چې که د لبنان حزب الله د خبرو له لارې له پولې شاته نه شي، د دې هیواد پوځ به پر لبنان برید وکړي. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي. و باورې چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو غونډه روانه ده. د دې موضوع په اړه د دې غونډې له یوې ګډونوالې سره خبرې کوو.
خلک باید د خپل سرنوخت باید تصمیم ونیسي، نه دا چې یوه ډله راشي او د دوی څخه د تصمیم ګیری هغه ټول صلاحیت ورڅخه واخلي.
ملګری ملتونه وایي د دوهې د غونډې هدف دا دی چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره خبرو او تعامل ته وهڅوي، خو د ښځو د حقونو فعالانې د ملګرو ملتونو دا پریکړه چې یوازې طالبان یې غونډې ته بللي غیر عادلانه بولي. آیا افغانستان د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام نیم پایلو به ته پرمختګ کولای شي؟ په دې اړه معلومات درکوو او نړیوال مسایلو ته هم کتنه کوو. په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې پروګرام کې به واورئ چې ولې په تیرو دریو کلونو کې د خلکو په اقتصادي حالت کې ښېګڼه نه ده راغلې.
خلق لالهاند دي، خلق ولار وکړه ده، خلق صرف د دې لپاره پټم دي چې څنګه یو ګولا ډوډۍ پیدا کړي، هغه کدا اړې لاري او دا ډېر خراب حالت دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
دا خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشهي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، د اتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د یو شمیر مخالفو سیاسي څیرو او د مدني ټولنې د ځینو فعالانو په ګډون غونډه روانه ده. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه وایي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان د اساسي مسایلو په اړه خبرې وشي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راکوي.
د دوهې درېمې ناستې په درشل کې چې ټاکل شوې تر راتلونکي وی اونۍ پورې جوړ سي، د ویانا څلورمه ناسته د دوشنبه په ورځ د جون په 24مه په اتریش کې پیل شوه. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهه د رسنیو برخې غړي هوشنګ سایي ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې چې د دوه ورځو لپاره جوړ شوې د افغانستان د اساسي موضوعات په اړه به پکې خبرې وسی.
روان د ویانا یکی از روانهای مهم سیاسي است کې
د ویانا پروسه سیاسي پروسو څخه ده چې په تیرو نږدې درېو کلونو کې د افغانستان مهم او اساسی مسائل سپړلی. دا پروسه چې د سیاسي ګوندونو او اړخونو له استازو، د مدني ټولنو او رسنیو له استازو او همدارس د طالبانو ضد جبهو له استازو جوړه شوې، په خپل ذات کې د افغانستان له مهمو او متنوع پروسو څخه شمیرل کیږي.
په ناسته کې پخوانی جهادي مشر محمد محقق د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار رنگین دادفر سپانتا، د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود، د تیر جمهوري نظام د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي، د تیر جمهوري نظام د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال محمد علم اسیدیار او یو شمېر نور پخوانیو سیاسي او پوځي شخصیتونو او سیاسي جریانونو ګډون کړی دی. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهې په خبر پاڼه کې چې د دې غونډې په تړاو یې ازادي راډیو ته راستولي، راغلي چې د ناستې هدف د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشې د طرحې برابرولو په موخه د طالبانو پر ضد د بیلابیلو جریانونو رانږدې کول دي. د خبر پاڼې په ټکو دغه شان په دې ناسته کې پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کیږي او په پای کې به یو پریکړه لیک هم خپور شي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې په تیرو ناستو کې د دوی په پریکړه لیک کې په عمده توګه د طالبانو پر ضد د ځواکونو پر منسجمولو، د خلکو پر یووالي او د طالبانو پر وړاندې د جګړې او وسلوالې مبارزې پر اړتیا ټینګار شوی و. د طالبانو د مخالفو لورو څلورمه ناسته په داسې حال کې په ویانا کې ترسره کیږي چې طالبان د ملګرو ملتونو په بلنه د افغانستان په اړه د دوهې په درېمه ناسته کې چې د جون په 13مه د جولای تر لومړۍ نیټې جوړیږي ګډون کوي. هغه غونډه چې د طالبانو ضد ډلو غندلې او د افغان ښځو د استازو او مدني ټولنو د نه حضور له امله هم له نیوکو سره مخ ده. په ورته وخت کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکی سید عبدالرزاق لقمان وایي چې د ویانا ناسته مثبتې او منفي پایلې لرلی سي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
صدای مردم یک بار دیگر به گوش جوانیان میرسه.
د خلکو ژغ یو ځل بیا د نړیوالو تر غوږونو رسیږي چې نړۍ افغانستان هیر نه کړي، خو منفي ټکی دا دی چې طالبان قطعا دې ډول ناستو ته درناوی او باور پرې نه لري او منفي حرکت کوي. تر ډیره بیا پر خلکو فشار راولي او د پوځي تحرکاتو په برخه کې ډیر په سرعت عمل کوي.
د طالبانو حکومت د دې ناستې د جوړېدو په اړه تر اوسه په رسمي ډول خبرګون نه دی خودلای، خو تیر کال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکزی له افغانستانه بهر دا ډول غونډې غیر قانونی وبللې او وی ویل چې دا ډول ناستې د نظام او هیواد کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي. د یادونې ده چې د دغه غونډو درې پړاوه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د تیر جمهوري نظام د یو شمېر سیاستوالو او ځینو فعالانو په ګډون ترسره شوي دي. د ویانا لومړۍ ناسته د 2022 کال په سپټمبر کې، دویمه ناسته یې د 2023 کال په اپریل، او درېمه هغه یې بیا د تیر کال په ډسمبر کې ترسره شوه. د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار، د خبرو اترو له لارې د افغانستان د ننګونو حلول، له ډیپلوماتیکې لارې پر طالبانو فشار راوړل او د ښځو او افغان وګړو د اساسي حقونو تضمینول د ویانا د تیرو دریو غونډو چې د اوتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب جوړې شوي د اجنډا مهم ټکي و. په ویانا کې د درېمې غونډې ګډونوالو له ملګرو ملتونو غوښتي و چې د افغانستان د وضعیت د بدلولو لپاره سیاسي بهیر ته لار هواره کړي.
د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د مخالفو ډلو د غونډې په اړه راپور مو اورېده. په دې اړه د نور بس لپاره مې د ښځو د حقونو د فعالې نظیفې حقپال نظر وپوښت. میرمن حقپال چې د ویانا د غونډې له ګډونوالو څخه ده، په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وویل چې له تیرو دریو غونډو وروسته د ویانا بهیر څومره پرمختګ کړی.
زه فکر کوم چې یو مهمترین مسله چې دوی ترلاسه کړې ده په دغه غونډه کې، مونږ هغه تنوع د هغه خلک چې د مختلف هم د تخصص هم د قومي د لحاظه هم د سیاسي افکارو د لحاظه په دې کې ګډون لري. دغه غونډه پال دویم ناستو د سنو ونن مونږ چې مختلف نظریات راټول شوي دي او ټول په دې فکر کې دي چې باید مونږ یو واحد او ملي چتر باید ایجاد کو، او دغه ملي چتر لاندې باید مونږ خپل هڅې او خپل تلاشونه د یو آزاد افغانستان لپاره باید پیاوړي کو.
میرمن حقپال، د ویانا د جریان مهم لوبغاړي د متحد جبهې مشر دی احمد مسعود او د ډلې نور مشران دي. د دوی تاګلاره وسلواله مبارزه ده. آیا د غونډې نور ګډونوال له دوی سره په دې کې توافق لري؟
څنګه چې ما تاسو ته وویل، دلته د ټولو تنوع د افکارو ته احترام شته. څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د ښځو فعالین په دغه غونډې کې او په مجموع کې د افغانستان په مبارزه کې دوی په مدني فعالیتونو باندې اعتماد لري، اعتقاد لري او د مدني فعالیتونو څخه استفاده کړې ده. په دې اساس زه فکر ونه کوم چې سره له دې چې دغه غونډه حوال د د احمد په یاد دوی دغه اطرافو په ابتکار شروع شوی دی، خو نن مونږ ګورو چې دا غونډه یو تنوع کې شته او مختلف افکار پکې لیدل کېږي او مختلف موقفونه دي. ضرور نه ده چې د ټولو موقف یو وي، خو اساسي ټکي چې دي لکه د طالبانو په ضد مبارزه، هر ډول مبارزه کېدای شي، او د افغانستان د ازادۍ دپاره او د ښځو د حقونو د تامین دپاره دغه اساسي ټکو ته کوکی د ټولو تفاهم شته.
په دې غونډه کې دقیقا پر کومو مسایلو بحث کیږي؟ یعنی د ګډونوال په خپل ویناو کې څه وایي؟
څرنګه چې تاسو د مواد له طریقې هم خبر شوي بیاستې، اصلي بحث په دې باندې ده چې څرنګه د افغانستان د حل لارې دپاره یو نقشه، یو تګلاره جوړه شي، او چې دغه تګلارې په اساس به ټول په یو چتر کې، یو ملي او واحد چتر کې راټول شي. او خصوصا بحث په دې ده چې مونږ غواړو چې د افغانستان حاکمیت باید خلکو ته تعلق ولري، او خلک باید افغانستان د په حق له او د خپل سرنوخت له باید تصمیم ونیسي، نه دا چې یو ډله راشي او د دوی څخه د تصمیم گیری هغه ټول صلاحیت ورڅخه واخلي او د دوی هغه مشروع او مدني سیاسي اقتصادي او بشري حقونه نقص کی. نو د ښځو مسله مهمترین بحث په دې کې دی، سره د دې چې د یو شروع نظام راتګ، او په څنګ کې بحث دا هم دی چې څنګه موږ وکړی شو د نړیوالې ټولنې سره، د سیمې د هیوادونو سره، او په څنګ کې ټول افغانان یو بل سره څنګه وکړی شو چې کار وکړو.
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادۍ راډیو څلور ویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو ویاند وی د دوه د روانې غونډې هدف لنړۍ سره د افغانانو لګټو سره سم په همغږۍ او په منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. سټیفن دوجارک په یو مرکه کې ویلي چې په دې غونډه کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د غونډو په ټولو بحثونو کې د پام وړ ټکی وي. د غونډې په اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
روستله هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان دی پریکړه ده چې د دوه د درې میغونډې په ناسته کې به د ښځو استازي ګډونونه لري پراخ خبرګونونه وښودل سول. اوس د دغه سازمان ویاند وایي یا د ناسته کې به بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دې غونډې په ټولو بحثونو کې د پام وړ ټکی وي. سټیفن دوجاریک د یکشنبې په ورځ د جون په درویشتمه رویټرز خبري اژانس ته ویلي د دوه د غونډې هدف نړۍ سره د افغانانو له ګټو سره سم په همغږي او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. دوجاریک زیاته کړې چې د دوه ناسته د یو بهیر برخه ده، نه یوازې داسې پیښه چې یوازې یو ځل وي، او په دې پروسه کې به ښځې او د افغانستان مدني ټولنه هم برخه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان ویان د خبري وروسته له هغې کوي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا اوتنبایوا د جمعې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د جون په 13 نیټې د دوهې په غونډه کې به د افغان ښځو استازي ګډونونه لري، خو زیاته کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نوموړي دا هم وویل چې په غونډه کې د اجنډا مهم موضوعات چې مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري ده هم ښځې پوره اړه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د پریکړې په افغانستان دننه او بهر پراخ خبرګونونه راوپارول. د بشري حقونو د څار سازمان اجرایي مدیر تیرانا حسن وویل دا کار د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکول او د ملګرو ملتونو اعتبار ته د نه جبرانیدونکي زیان رسولو ګواښ په معنا دی. د نوموړي د خبرې پرون د بشري حقونو د سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هی دربار په خپله اکسپانه خبرې کړې وې. د غشان د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي اګنیس کالامار د جمعې په ورځ د جون په 21مه په خپل ایکس پاڼه خبرداري ورکړی و چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعان او د مدني ټولنې اړخونه شامل نسی د دې غونډې اعتبار بل منځ ولاړ سي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالان وایي که په دې ناسته کې د افغان ښځو استازي له طالبانو سره مخامخ د ستونزو او پردوی د بندیزونو لری کولو پر سر خبرو ته پرې نه ښودل سي په ټکو یې دا غونډه به هیڅ پایله ونه لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د څلورو ښځینه زده کوونکو او محصلینو مور چې اوسېلونې د طالبانو د بندیزونو له امله له زده کړو محرومې سوي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ لونې په کورونو کې به برخلیکه کې نه ولي، نو دوی چې د ښځو او نجونو په اړه خبرې ونه کړي او ښځې پکې نه پرېږدي نو دا بحثونه به څه معنا او پایله ولري؟ زموږ د لونو راتلونکی به څنګه کېږي؟ خلک په څومره ستونزو او بې وزلۍ خپل اولادونه رسوي، زده کړې پرې کوي چې راتلونکی یې جوړ شي. دوی یعنی طالبان یې بې برخلیکه کړي، نو دا د دوهې ناسته به
د ښځو د حقونو یوې فعالې نسرین حمیدی وویل چې په دوهې ناسته کې په اصلي بحثونو کې نه ګډون د ښځو د غږ غلي کولو په معنا دي.
د ملګرو ملتونو دا پریکړه چې افغان ښځو ته د دوهې په روانه ناسته کې په اصلي بحثونو کې به د ښځو دوی حضور ونه لري، نو دا پریکړه د دوی یو له سترو اشتباهاتو څخه ده. دا پریکړه یوازې د افغان ښځو پر حقونو یو بل تیری دی او د دوی غږ خاموشه کول دي، په داسې حال کې چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. هغه هم په ډېرو سختو شرایطو کې د دوی غږ په نړیوال غونډه خاموشه کول د دوی د هڅو بې ارزښته کول دي.
رویټرز خبري اژانس ویلي ټاکل سوی چې د روانې اونۍ په پای کې طالبان خپل پلاوی د دوهې ناسته کې د ګډون په هدف چې د جون په 13مه به پایل او د جولای تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي قطر ته واستوي. دا د ملګرو ملتونو په کوربتوب په قطر کې د افغانستان په اړه درېمه خو د طالبانو په ګډون لومړۍ ناسته ده چې د 25 بیلابیلو هیوادونو استازي به هم پکې ګډون ولري. په مخکنیو دوو غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودې، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډیری ښځې له دندو وایستل شوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد. د طالبانو اوس داسې یو حکومت جوړ کړی چې په سیاست او رهبرۍ کې د ښځو حضور صفر دی او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی. د بدلونونو پر افغان ښځو منفي اغیز کړی او په افغانستان کې د ښځو د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ګډون په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. عبدې سپوږمۍ په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
په تیرو دو لسیزو کې په افغانستان کې په ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ډګر کې د ښځو له بشپړ مشارکت وروسته د طالبانو د حکومت په جوړېدو سره نه یوازې دا چې افغان میرمنې په رهبرۍ او پرېکړو کې د ګډون حق او فرصت نه لري، بلکې دوی له خپلو ډېرو اساسي حقونو چې زده کړې، کار او ټولنیز فعالیتونه دي هم بې برخې شوي دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان دا وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ښځو د حقونو فعالې او په جلاوطنۍ کې د ازادۍ غوښتونکو غورځنګ مشرې نسرین حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې ښځې د افغانستان نیمایي برخه ده او په دغه هیواد کې له ټولو برخو د ښځو لرې کول د اندېښنې وړ ده.
زنان افغانستان نه تنها از عرصه دیپلوماسي
افغان خزینه یوازې د ډیپلوماسۍ لړګر ایستل شوی، بلکې د طالبانو پر راتګ سره له سیاسي ګډون، د زده کړې او کار له حق او د شخصي او ټولنیز ازادۍ له حق هم بې برخې شوی دي.
فردي او اجتماعي او کلیه حقوق انساني شون محروم شده اند.
نوموړی زیاتوي چې په اوسنی وضعیت کې باید نړیواله ټولنه د ښځو له حقونو ملاتړ وکړي، څو په ټکو یې دوی د هیواد په ټولو برخو کې فعال ونډه ولري. د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې نظیفه اقبال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره باید ښځې د سیاست او رهبرۍ په کچه حضور ولري، څو د هغو معاملو مخه ونیول سي چې په حکومت کې د چارواکو لخوا د ښځو د حقونو په برخه کې کیږي.
حقوق زنانه از طرف دولت مردا گرفته شده.
خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي دي. په ورته وخت کې د نړیوالو مسایلو یو شمیر پوهان وایي چې په افغانستان کې د ډیپلوماسۍ په برخه کې د ښځو شتون نه یوازې د خبرو اترو او پریکړو لخه کې دو سره مرسته کوي، بلکې د دوی په ټکو د تلپاتې سولې د لاسته راوړلو لامل هم ګرځي. د نړیوالو چارو کارپوه سید عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل:
زنان در حقیقت واقعگرا و عملگرا هستند.
خزی حقیقت بینه او عملی کون که دیو کولی شی چه لزان خ دیپلماتیک چلند وخی عملی او صحاوی تجربو خودلی چه خزو پا دفترونو، خوانزیو، پهانتونونو او دی دیپلماسی پدگر که دی چارو پا پرمختک که پرونتیا او ایمانداری سر عمل کرده دی
بیشتر شفاف و با صداقت و متانت برخورد داشتند.
نن د جون څلور ویشتمه په ډیپلوماسۍ کې د ښځو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د لمانځلو موخه په ډیپلوماسۍ کې د ښځو د حضور پر اهمیت ټینګار دی. ملګرو ملتونو د نن ورځې په اړه ویلي چې ښځو له پیړیو راهیسې په ډیپلوماسۍ کې ګډون کړی دی، خو د دوی ونډه تر ډیره له پامه غورځول شوې ده. سږ کال د ورځې لپاره د ملګرو ملتونو شعار په څو اړخیزه ډیپلوماسۍ کې د ښځو شتون دی.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګر خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
دا کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګوري.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام د اتو غوره لوبډلو د سیالیو په دوام نن په لومړي ګروپ کې د استرالیا او هند د لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شوې ده. دا سیالي نیم پایلوبې ته د افغان لوبډلې د وتلو لپاره هم ډیره مهمه ده. ټاکل شوی چې افغان لوبډله به سبا سه شنبه د کابل د سهار په 5 بجو له بنگلاديش سره مخامخ شي. دا لوبه هم ډیره مهمه بلل کیږي. د هند او استرالیا لوبه همدا شیبه روانه ده. هند په شلو اوورونو کې د 5 لوبغاړو په زیان سره سیالي لوبډلې ته د 206 منډو هدف وټاکه. اوس استرالیا بیټنګ کوي او دا شیبه
پینزم اوور روان دی. د استرالیا یو لوبغاړی سوځیدلی او شپږ دیرش منډې تر دې شیبې پورې جوړې کړې دي. خو راځئ وګورو چې د هند د بریا په صورت کې چې ډیر امکان لري په دې خاطر چې دا هدف ډیر لوړ دی، افغانستان آیا کولی شي چې په اسانه نیم پایلوبې ته لاره ومومي؟ له بختیار ساحل نه مې دا پوښتنه کړې ده، هغې ځواب داسې راکړ.
اوس په رسنیو کې همدا خبرې کیږي چې افغانستان نیمه پایلوبې ته د رسیدو چانسونه لري، او هغه چانس دا ده چې نن د هند لوبډله وکړی شي چې استرالیا ته ماتې ورکړي. بیا به د افغانستان لپاره بیخي اسانه وي چې یوازې د بنگلاديش په ماتولو سره به افغان لوبډله نیمه پایلوبې ته ووزي، او کچیر نن استرالیا سیالي وګټي او سبا افغانستان بیا وګټي، نو افغانستان بیا اړ دی چې له بنگلاديش هر ټارګټ په 1400 کې پوره کړي، او یا هم د بنگلاديش لوبډله ته د شپږ دېرش منډو یا د هغې نه په زیاتو منډو باندې ماتې ورکړي، نو هغې نه وروسته به افغان لوبډله نیمه پایلوبې ته د رسېدو چانسونه ولري.
سایل صاحب، مننه که دا د نیټ رن ریټ چې ورته وایي یا د منډو ریټ یا اندازه کچا، په دې باب هم کراته ووایاست چې د افغانستان رن ریټ په اوس مهال څنګه دی؟
افغانستان رن ریټ له بده بخت د هند خلاف چې کوم سیالي دوی وکړه هغه کې ماینس 2 تتللې ده، نو دغې له وجې افغان لوبډله لږ ذره په دې ستونزه کې ده. که چیرې استرالیا سیالي وګټي او افغانستان له بنگلاديش نه بیا په داسې کم توپیر باندې وګټي، نو بیا د چانس د نیټ پیدا کوي. نو آسان لاره خو بداوی ورته چې هند استرالیا نه وګټي او افغانستان بیا بنگلاديش نه وګټي بیا ډیر آسان دی. خو که بیا هم استرالیا نن له هند نه سیالي ګټي، افغان لوبډله به بیا د نیټ رن ریټ لمخي یا به د بنگلاديش هدف په 14 ماور کې پوره کوي، او یا به بنگلاديش ته د شپږ دېرش منډو نه په زیاتو منډو ماتې ورکوي. دغه دوه لارې دي د نیټ رن ریټ پر اساس.
د ازادي راډیو د سپورت برخې خبريال بختیار ساحل و. په شل اووریز نړیوال جام کې د استرالیا پر وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې له بریا وروسته د دې لوبي مینوال او کرکټ پوهان تمه لري چې د افغانستان ملي لوبډله به د بنگلاديش پر وړاندې مسؤلانه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي بیا وایي چې بنگلاديش سبا له پوره چمتووالي او ځانګړي پروګرام سره مخامخ کیږي.
د بریا هیلو او خوښۍ شیبې ورزش تل د زرګونو افغانانو د مسکا او خوښۍ لامل شوی، او دا ځل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د استرالیا غوندې د یوې پیاوړې لوبډلې چې څو ځلې نړیوال جام ګټلی په ماتولو سره یو ځل بیا د دوی پر شونډو مسکا خوره کړه. د کابل اوسیدونکی طوفان رهنوارت د استرالیا پر وړاندې د کرکټ د ملي لوبډلې بریا یو لوی ویاړ بولي، او هیله څرګندوي چې ملي لوبډله نیمه پایلوبې ته ورسیږي.
دا واقعا د ویاړ خبره ده چې د افغانستان ملي لوبډلې وکولی سوی د استرالیا د پیاوړې لوبډلې په وړاندې ښه وځلیږي. د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله په هر لحاظ ډیره تجربه لرونکې او پیاوړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چې د استرالیا په وړاندې څنګه لوبه وکړه، زموږ هیله ده چې نورو ټیمونو سره هم ورته لوبې وکړي. تمه لرو چې ملي لوبډله به راتلونکي پړاو ته هم لاره پیدا کړي. هیله من یو چې زموږ ټول ټیمونه به د ورزش په بېلابېلو ډګرونو کې ښه زلیږي، او باید د دولت لخوا ملاتړ وسی څو لا وزلیږي.
د کابل یو اوسیدونکي نظیفه هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بریا یو ستره لاسته راوړنه بولي.
دا پرختیا هم یو ډیره زیاته ستره بریا و د افغانستان لپاره او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لپاره، ځکه چې استرالیا یو قوي ټیم و او یو داسې ټیم و چې نه غوښتل افغانستان سره لوبه وکړي، خو بیا هم د کرکټ ملي ټیم په پوره پیاوړتیا او ځیرکتیا دا لوبه ترې وګټله، او بیا یې هم د افغانستان نوم په ټوله نړۍ کې اوچت کړ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د یکشن به په ورځ د جون په 23 د لومړي ځل لپاره استرالیا ته د 21 منډو په توپیر ماتې ورکړه. کرکټ پوهان د دې بریا لامل د افغان لوبډلې ښه توپ اچونه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې غړي میر مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بهترین کیچا گرفته شد بهترین
فیلم زموږ لوبغاړي د تو پچونی په برخه کې خزلې د اولام دی عمل مؤثرالیا ته ماتي ورکړه. د افغانستان د دوی ټاکل شوی هدف ډیر کم او استرالیا په اسانۍ سره کولای شوای چې پوره یې کړي، خو زموږ لوبغاړو د تو پچونی او فیلډینګ په برخه کې خلو به وکړه او بریا یې ترلاسه کړه.
د مبارز په وینا که دوی د بنګلاديش پر وړاندې په ملي لوبډله کې له ورته ترکیب او پروګرام څخه کار واخلي نو د ګټلو ښه چانس به ولري.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې 25 دقیقې بس پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو ویاند وایي د دوهې د غونډې هدف دا دی چې طالبان وهڅوي څو د افغانانو د ګټو لپاره په همغږۍ او منظم ډول له نړیوالو سره خبرې وکړي. سټیفن دوجاریک پرون خبریالانو ته وویل بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دوهې د دریم کنفرانس د بحثونو مهمه برخه وي. هغه زیاته کړه چې د دوهې غونډې د یوې پروسې برخه ده، نه یوه ناسته، او افغان ښځې او مدني ټولنې به د دې پروسې برخه وي. د طالبانو استازي به د راتلونکې اونۍ په سر کې په دوحه کې په هغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو د جګپړو چارواکو ترڅنګ د افغانستان لپاره د 25 هیوادونو ځانګړي استازي برخه پکې اخلي. دا د ملګرو ملتونو په مشرۍ درېمه ناسته ده، خو له دې نظره لومړی ده چې طالبان هم ګډون پکې کوي. د طالبانو د یو شمیر مخالفو څیرو غونډه نن سهار د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. په دې غونډه کې محمد محقق، رنګین دادفر سپنتا، احمد مسعود، فوزیه کوفی، محمد علا مزیدیار او یو شمیر نور افغان سیاستوال ګډون لري. د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب دا غونډه چې د طالبانو د مخالفانو څلورمه ورته غونډه ده، په خپلو کې د اختلافونو د کمولو او د همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړیږي. تر دې غونډې مخکې دوی پرون په یو بیان کې وویل تمه لري چې دا غونډه به سیاسي اختلافات کم کړي او د افغانستان د راتلونکي لپاره به ګډ او متحد لیدلوري ته لاره هواره کړي. په پکتیا ولایت کې د غره د خویدو له کبله وطن مړ شوی. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې بیگانه وخت د څمکنې ولسوالۍ په جګ اورګوډي سیمه کې د غره د خویدو په پیښه کې د یوې کورنۍ وغړي مړ شوی. ویل کېږي په مړو کې دوه ښځې او 15 ماشومان دي. د پکتیا ولایت لپاره د طالبانو د ولی ویان مولوي حمید الله میوند وایي امنیتي ځواکونه پر وخت سیمه ته ورسېدل او له ځانمنو سره یې مرسته وکړه. د ځایي چارواکو په وینا د پکتیا د سمکنیو ولسوالۍ د مودي خیلو په حلیم کلي کې هم پرون د تیز سیل له کبله یو ماشوم مړ شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي له افغانستان څخه د تورخم له لارې پاکستان ته د سکرو صادرات وروسته له هغه خورا کم شول چې واکمنو طالبانو د سکرو مالیه او د صادراتو تعرفه لوړه کړه. دان ورځپاڼې نن په تورخم کې د ګمرک چارواکو ته دان رسپانې ته نن په تورخم کې د ګمرک چارواکو ویلي چې له افغانستان څخه د خیبر پښتونخوا د کورمې د خرلاتسي له لارې د هر ډول تجارتي مالونو صادرات له تیرو څو میاشتو راهیسې درول شوي دي. د روسیې په داغستان جمهوریت کې نن 40 کسان هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو په دربند او مخچکله ښارونو کې د ارتودوکس عیسویانو پر دوو کلیساو، د یهودانو پر دوو کنیسو او د پولیسو پر یو سټېشن جلا حملې وکړې. څارنوالانو له دې مخکې ویلي وو چې په پرونیو حملو کې 4 ملکی وګړي او 15 پولیس وژل شوي دي. د روسیې چارواکو په وینا په دې حملو کې 16 نور کسان ټپیان شوي. او د امریکا یو جګپړی پوځي جنرال وایي پر لبنان د اسرایلو برید د خطر لري چې ایران د حزب الله دفاع ته ودانګي او د پیښه په سیمه کې د جګړې د پراخېدو او امریکایي ځواکونو ته د ګواښ سبب شي. د امریکا د پوځ لوی درستیز او د هوایي ځواک جنرال چارلز کیو براون پرون وویل چې ایران به په داسې حالت کې د حزب الله نور ملاتړ وکړي. په تیره کې احساس کړي چې د حزب الله موجودیت له جدي خطر سره مخامخ دی. اسرائیلی چارواکو ګواښ کړی چې که د لبنان حزب الله د خبرو له لارې له پولې شاته نشي، د دغه هیواد پوځ به پر لبنان برید وکړي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
پنځه دقیقې بحث ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن پر دې خبرې کوو چې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو له لیږد سره سره ولې دغه هیواد لا هم بېوزلۍ سره مخامخ دی، ولې په میلیونونو وګړي لا هم له لوږې او خوارځواکۍ کړیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه تیره جمعه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې وویل افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو له لیږد سره سره دغه هیواد بیا هم له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دی. هغې د افغانستان د وضعیت په اړه رابلل سوې غونډې ته وویل په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نړیوالو تمویلونکو افغانستان ته څه باندې 1 میلیارډ ډالر برابر کړي دي. هغې زیاته کړې چې 4 میلیارډ ډالر نورې پیسې د افغانانو د لومړنیو بشري اړتیاو پوره کولو لپاره افغانستان ته ورکول سوي دي. درې کاله او تر 11 میلیارډ ډالرو زیاته مالی مرسته، خو له دومره ډیرو مالی مرستو سره سره افغانستان له بېوزلۍ کړیږي، خلک له لوږې سره مخامخ دي او اقتصادي ستونزې پر ځای پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچار تیره جمعه په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې په هرو 4 کسانو کې یو ډاډمن نه دی چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. که په تیر نظام کې د اداري فساد یادونه کېدله، د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې اوس د اداري فساد سطح ټیټه سوې او د پخوا په څیر په مالي مرستو او نورو چارو کې درغلي نه کېږي. په دغه بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د بحث میلمانه دی له هالنډ څخه عزت الله پیژن چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی، او د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل دوړو میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې پیژن صاحب، تاسو تر اوسه دا 11 میلیارډ ډالر چې په تیرو څه کم دریو کلونو کې افغانستان ته برابر سوي، څه فکر کوي چې ورسره د بېوزلۍ سطح ولې ټیټه سوې نه ده؟
اصلي علت دا دی چې په افغانستان کې یو مشروع نظام، یو مشروع اداره، یو مشروع حکومت وجود نه لري. کله چې په یو هیواد کې جواب ویلو ملت او نړیوال ټولنې ته یو رسمي ادرس موجود نه وي، ملت ورځ تر بلې کړیږي او ورځ تر بلې ځپل کیږي او ورځ تر بلې ګیډه وژل کیږي او ورځ تر بلې ناهیلي کیږي. په افغانستان کې همدغه حالت روان دی. تاسو ګورئ کم درې کال مخکې نړیوالې ټولنې تر تیروتنه وکړه چې په افغانستان کې داسې یوه اداره چې هغه نسبتا مشروع وه، د خلکو پیرایو راغلی وه، خلکو کولای شوای چې د خپلو ستونزو، د خپلو مشکلاتو، د خپلو غوښتنو په باب ځغ پورته کې یوې داسې ادارې ته پرېښوله چې هغه نه په نړیواله سطحه او نه د خلکو په سطحه محبوبیت لري. اوس دوی حیران دي چې دغه خپله تېروتنه څنګه پټه کړي. د خلکو دپاره دوی دغه 11 میلیارډ ډالر چې تاسو یادونه وکړله او 1 میلیارډ چې دوی اوس لګولي دي، که دغون د درې برابره هم دوی ځانګړي کې او وی لګوي
د خلکو ژوند کې. په تیر حکومت کې هم یو ستونزه دا و چې حکومت انتقاد کوي چې دغه مالی مرسته چې افغانستان ته راځي تر ډیره همدغه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کیږي. اوس هم وضعیت دغه څه دی، نو په دې کې فکر کوي چې حکومتونه ډیر شکیل دي؟
بالکل، حکومت په یو هیواد کې داسې یو رول لري لکه په یو فامیلی یا کورنۍ کې چې پلار موجود وي او هلته واړه ماشومان تر خپل څار او نظارت او پاملرنې لاندې ساتي. دا صحیح ده چې دا یو ستونزه وه چې په تېر حکومت کې اکثره نړیوالې مرستې د خپله د نړیوالو ادارو د خوا څخه لګول کېدلې، او دا همدغه حکومت و چې دا غږ پورته کړي او دوی دا مشروع حق درلود چې دا غږ پورته کړي چې دا مرستې چې لګول کېږي دا په سمه توګه نه لګول کېږي. دوی کولای شي چې پر موږ باندې حساب وکړي او زموږ د لارې موږ په اسانه او ارزانه توګه باندې لګولای شو. اما اوس دغه شی دغه یو ادرس نشته. طالب د نړیوالې ټولنې سره په کم مخ، په کم ادرس، په کم رسمیت، په کم مشروعیت باندې خبر وکړي، او خو دې که ځخ پته کې چې د ځان د ملت استازي بولي نړیواله ټولنه په مقابل کې توای چې موږ تاسو نه په رسمیت پیژنو او نه موږ تاسو ته د دوه مرستو د لګولو د غدر کوو امکانات او واک در کوو. همدا خبره چې ما یادونه وکړله چې هلته یو رسمي ادرس نشته. په خوا یو رسمي ادرس موجود و، غو دا ژغ پورته کوي دا چې نړیوالې ټولنې غوږ ورته نیوي یا نه ورته نیوي بېله خبره ده. اما حداقل یو درس موجود و خلق کولای چې پر هغه باندې حساب وکړي او خلق وکولای چې د وڅخه پښتنه وکړي. اوس هیڅ نه دی موجود. خلق لالهان دي، خلق ولار وکړي، د خلق صرف د دې لپاره پتام دي چې څنګه یو ګولا ډوډۍ پیدا کړي، هغه کدا اړې لاري او دا ډېر خراب حالت دی. تاسو ویني چې خلق د خپل اولادونو د نسونو د مړولو لپاره، د خپل ورځنی ژوند د دوام لپاره بیلابیلو جرایمو ته لاس اچوي، حتی مختلفو ګروپونو سره، تروریستي ګروپونو سره، غیر مشروع غیر قانوني وسلوالو ګروپونو سره یو ځای کیږي. خصوصا ځوانان، هغه ځوانان چې هغه باید مکتب ته ولاړ، هغه ځوانان چې هغه باید پوهنتون ورولي، هغه داسې یو بیلاری سر کیږي. او دا متاسفانه د دې ترڅنګ چې بشري ناورین په افغانستان کې دوام کوي، د دغه لارې څخه افغانستان د طالبان د لومړۍ دورې په څیر باندې بیا د ترهګرو، د نړیوالو ترهګرو ډلو په ځاله بدلیږي، او دلته د سربازګری بهترین امکانات شته چې لاته همدغه وژه، بېوزلي او د قانون
ډېر مننه تاسو ته بیا هم راځو پیژان صاحب. نایل صاحب، تاسو د کتوریا کیف په نامه خیریه بنسټ لري، وخت نا وخت تاسو هم تر طبیعي آفتونو وروسته داړو کسانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار کېږي. په وروستي مورد کې تاسو په بغلان کې تر سیلابونو وروسته خپلې هڅې وکړې. د دومره نړیوالو ادارو سره سره ولې ستاسو په څیر خیریه بنسټونه مجبوره کېږي چې په کمو امکاناتو لاس په کار سي؟
یو څه مخکې نه چې ستاسو پوښتنې ته راشم، یو څه باید په نړیواله سطحه باید ووایم چې هغه ځوانان، هغه د افغانستان ولس چې په ګڼو هېوادونو کې ژوند کوي، هلته شپې ورځې تېروي یا د مسافرۍ یا هلته اوسېږي، دوی د افغانستان اوسنی حالات ډېر بد انعکاس کوي. ولس او یا په نړیواله سطحه په افغانستان کې دومره هم بشري ناورین نشته لکه چې کسان چې په خارج هېوادونو کې دي، چې په سوشل میډیا کې یا د رسنیو لارې نه په ډېر یو بد وضعیت کې معرفي کوي. دا چې په افغانستان کې بېوزلي ده، په افغانستان کې بشري ناورین چې دوی واګواکې د خلکو چې دوی نړیواله سطحه باندې معرفي کوي، اوس به زه خپله موته وایم چې بشري ناورین دلته افغانستان کې دا خو تقریبا د دې حکومت نه مخکې هم بد وضعیت و، د دې حکومت نه مخکې هم داسې یو څه وو چې مثلا نړیوالو مثلا که یو روپۍ وا دوه روپۍ وي راولې په افغانستان کې مصرفولې، دا هغه د خپل مدیریت او د خپل چار لاندې مصرفولې. یعنی نړیوال په کوم موسسات چې په نړیوال سطح دی، زموږ خو یو بنیاد ده چې دلته خپل په افغانستان کې کار کوو، په افغانستان کې هغه پیسې راټولې، هغه پیسې بیرته د افغانستان پر وګړو مصرفو. ولې هغه کسان چې د بیرون نه پیسې رالیږي او دوی یو چاته سپاري، هغه خپل مصرفوي، دا یو خپل ګډوډي، یو خپل یو بحران رامنځته کوي. ځکه چې ځینې موسسات په افغانستان کې کار کوي او ځینې موسسات باندې چې بندیزونه په افغانستان کې لګیدلې دي، هغه موسسات نه غواړي چې افغانستان کې دغه بشري ناورین یا کسان چې بشري ناورین ورته وایي، یا کسان چې ګواکې بېوزلي ورته وایي، نه غواړي چې دا حل شي. او زما نظر دا دی چې دغه کوم پیسې په نړیواله سطح راځي، که خپل یو حکومت ته یا د افغانستان ولس ته وسپارل شي، د افغانستان ولس د مدیریت لاندې څار لاندې بیرته په همدې کسانو چې مستحق دي، همدا کسان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي، ورته وسپارل شي، دا به ډېره ښه وي. ځکه چې یو کرکولم یا یو طرزالعمل ورته جوړ شي، د هغه طرزالعمل په پر بنسټ ورته خلکو ته کوم حق شکي ورته وسپارل شي، دا به ډېر زیات ښه وي. اوسنۍ مثلا په افغانستان کې په بېلابېلو ولایتونو کې که څه هم تاسو شهیدان ووایي، چې خصوصا په شمالي ولایتونو کې یو خونړۍ پېښه وه، سیلابونه راووتل، د سیلابونو تر څنګ ولس ډېر متضرر شول، ولس زیان ولیده. بیا همدغه د افغانستان همدغه خلک وو چې دوی په خپلو کې سره کېناستل تر څو د خلکو ته یو څه په افغانستان کې راټول کړي، او یو څه د افغانستان بهر هغه کسان چې د افغانستان خیر غواړي، هغه کسان چې د افغانستان د ولس لپاره سهولت غواړي، د افغانستان د ولس لپاره یو آرامي غواړي، او هغه کسان چې بیرون کې واغوي
خپلو کې سره فکر کوم پیسې را ټولې کړلې او بل ته افغانستان ته را ولېږلې. افغانستان کې بیرته په همدې وګړو باندې مصرف شو.
پیجان صاحب، ځینې انتقادونه دا دي چې دا مهال زیاتې بشري مرستې چې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لیږل کیږي د ملګرو ملتونو او د دې ادارې د همکارو ادارو له لارې ویشل کیږي چې دا ډېر ګران تمامېږي، زیات لګښتونه ورباندې راځي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
بالکل، دا دغه یو معقوله لار نه ده چې دغه مرستې چې مثلا 100 روپۍ دي غواړي د افغانستان خلکو ته په کلو په بانډو کې ورسوي او د هغو د لوجستیک او اسانتیاو دپاره دوی 200 نور باید مصرف کړي. دا هیڅ معقوله لار نه ده. همدغه لامل و چې تیر حکومت په وار وار باندې پر دغه روان باندې پر دغه ډول مرستو پر ویشلو باندې انتقاد کړی و، ځکه چې ملګرو ملتونه یا نورې ادارې، نړیوالې ادارې لکه یو اس ای ډی او دغه نور چې دي، هغوی ځان ته خپل معیار لري. پر هغه معیار برابر دی باید مرستې وویشي، ځان ته باید دفتر ونیسي، دغه کرایه ورکړي، خپل وګړو حفاظت وکړي، معاشونه ورکړي، خصوصا ډېر لوړ معاشونه د غرب په کچه باندې خپل نړیوالو همکارانو ته ورکړي چې دا ټول بې ځایه مصرفونه دي. اما دا حل لار نه ده که موږ وایو چې ملګرو ملتونه چې دغه یا نورې نړیوالې ادارې چې دغه مرستې نه ویشي او خلکو ته یوه کې، دا غیر علمي او غیر معقول. غدي دا نور هم فساد او نور هم رشوت او نور هم د دغو مرستو حیف و میل ته لار هواروي. اوس خو به موږ وایو چې خیر دی که دا مرستې په لوړه بیه باندې تر خلکو رسیږي، خو د یوې مشروع ادارې د لارې خو رسیږي، د خلکو ورسي چې په یو ډول نه یو ډول تر پوښتنې او ځوابویلو لاندې راسي. اما که دا پیسې غیر رسمي ادرسونو ته واستول سي، دا ناورین د دې پر ځای چې حالې کې نور هم زیاتېږي. موږ تاسو ولیدل چې دغه د پکتیکا په علاقه کې چې تیر کال یا څه باندې یو کال مخکې زلزله وسوله، موږ د شهیدان وو چې څومره ستر ناورین او څومره ستره فاجعه رامنځته شوله. موږ ولیدل چې دا مرستې چې بیړنۍ مرستې چې هغه باید په ډېر عاجله توګه باندې خلکو ته رسېدلی وای، له دې پرځای چې خلکو ته ورسېږي، د طالبانو خپلوانو ته او نورو غیر هغه کسان ته چې هغه غیر مستحق کسان چې هغه د دې په دې ناورین کې نه وځول سوي، حتی د نور ځای څخه د نور کلو نور ولسوالۍ څخه راغلي وو ته ورکړل.
بلې، پیجان صاحب، همدغه پکتیکا ته خو هم زیاتې مرستې د نړیوالو ادارو لخوا واستول سوې، خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې ځینې کسانو ته چې کورونه په هغه زلزله کې وران سي و کورونه نه دي ورکول سوي او دوی په تمه کښېنول سوي. معنی دا چې د نړیوالو ادارو مرستې هم پر وخت نه رسیږي، زیات ځنډ پکې راځي.
نړیوال ادارو مرستې هم ما درته یادونه وکړه چې هغه هم په سمه توګه باندې نه رسېږي، ځکه چې یو علاقې ته خپله یادونه وکړه چې هغه ډېرې ګرانې پرېوځي. او د دې تر څنګ نړیوال ادارې په دغه حالاتو کې بیا مجبور دي چې پر سیمه ییزو دغه ګروپونو دغه ځان چې بنسټونه وو دغه بولي چې اوس په افغانستان کې له بده مرغه دا یو په یو ستر کاروبار باندې بدل شوی دی، یوه روپۍ مصرفوي او نن یې جیب ته اچي په بېلابېلو لارو باندې په غیر معقولو لارو باندې لګوي. دا د حل لاره نه ده، نه بنسټونه د حل لاره ده، نه ملګر ملتونه د حل لاره ده. د حل اصولي او اساسي لاره دا ده چې باید په افغانستان کې دغسې یو حالت باید راوستل شوی نه وای اصلا. ولې تاسو ولې د مرستو اړتیا په هند کې نه ویني؟ چې ځکه یې نه ویني چې هلته یو اداره موجوده ده، یو نظام موجود دی، یو سرپرست موجود دی د دغه کورنۍ، دغه سترې کورنۍ چې هېواد نومېږي، د هند په نوم یو هېواد نومېږي. که څومره هلته بلیونونه انسانان د افغانستان یا شل یا دېرش چنده ډېر کسان هلته ژوند کوي،
اما دغه ناورین الته ولین رحمته کی دغه چالته حکومت موجود دی الته اداره موجود دی الته د سوال او جواب یو څوک موجود دی دا خبره د ملګرو ملتونو دا خبره د نړیوال ادارې یو ستر کیر وطن ده دی سیاسي اهداف نسبت بشری اهداف ته برتر غنی خپل په یو سیمه کې د ناورین درامست کېدو لامل سی بیا ورست خپل پراغه پروسه باندې خپل په غیر مستقیم ډول باندې دوی انتقاد کوي چې دا هیڅ معقوله لار نه ده او ملتونه چې ویشتي هغه ملتونه چې په اداره دي هغوی هیڅ کله دوی ته اجازه نه ورکوي چې داسې یو حالت دوی بوزي سیاسي ثبات سیاسي ټیکاو او مشروع اداره د خلکو د خوښ اداره چې په یو هیواد کې نه وي هلته هر څه امکان لري هلته هیڅ د بهبود او د ښه ژوند تمه نه شي کېدلی
ډیر مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 15 دقیقې بحث له ازادي رادیو او ری له هلند څخه مېلم دې عزت الله پیژان چې افغانستان کې د اروپای ټولنې لګونو پروژو سره کار کړي د غرض د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل صاحب تاسو ترزو د محل چې پلسګونو بهر میشته افغانان غوړي په افغانستان کې د ستونزو پر مهال افغانستان ته خپل مالی مرستې ولېږي په داسې وضعیت کې چې د افغانستان بانکي سویفت سیستم بلاک دی ځکه چې افغانستان نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره لا هم مخامخ دی دوی خپل مالی مرستې څه ډول تر تاسو در رسولای شي
دا چې په افغانستان کې اوس بانکي سیستم بلاک دی او بانکي سیستم د خوانه کار نه کوي او فکر کوم اوس څنګه چې د پیسو معیار ورته ټاکل شوی دی تر یو اندازه پورې پیسې مثلا ته د بانک څخه او که غواړي د یو بنسټ یا فاونډیشن ته کوم پیسې چې حواله شي اخیستلی شي دلته څو شرکتونه کار کوي چې یو ته منیګرام یو سیستم دا او بل سیستم په نوم دی ریاد او ویسټرن یونین دا ځینې سیستمونه ځینې شرکتونه دي چې دا غیر لار نه تکولی شي اوس څومره پیسې چې اخلي 3 میلیون پیسې ته اخیستلی شي یو څه زه غواړم چې یادونه وکم لکه څنګه چې پیژان صاحب یادونه وکړله دلته په خپل خبرو کې ویل چې ځینې بنسټونه په افغانستان کې دي ځین نه په مجموع کې وښودل چې ځینې بنسټونه یا په مجموع کې بنسټونه په افغانستان کې کار کوي او دوی کوي یو روپۍ مصرفوي نور روپۍ د دوی جوړ ته یا په نامه شو ډول مصرفي یو څه ته ټول ډېر مهم دي هغه دا چې په افغانستان کې اوسنۍ حکومت په دې برخه کې ډېر زیات مهم رول لري تیر حکومت کې څومره پیسې چې په نړیواله سطح د ملګرو ملتونو یا ځینو کسانو بازو تجارانو را لګلې هواکار کولې په افغانستان کې ډېر بې ځای مصرفې دي په دې ټول ولس شاهد دي ترکه چې په افغانستان کې ژوند کوم د افغانستان د وګړو سره کته کوته خپل وینم او اوسنی حکومت د چارواکو سره باز چارواکو سره خبرې کوم هغه سره وایم هغه سره باز وخت بس په دې برخه کې لرم چې هغه پیسې چې مثلا ما ته راځي یا مثلا احمد ته ورځي محمود ته ورځي او هغه باندې غاکی د نړیوالو خلکو له لوري نه چې دا پیسې تاسو درځي دا پیسې باید تاسو په داسې قانوني ډول مصرف کړئ چې هغه کسان چې دوی د بد وضعیت سره په افغانستان کې مخامخ دي نو هغه ته باید ورسي د اوسنی حکومت چارواکو ته زه بعضی وخت مشورې په دې وخت کې ورکوم او توایم چې هغه پیسې چې نور هیوادونو راځي دلته مصرفيږي دوی که څه هم د حکومت ته ورته قانون هم نه خېده د دوی قانون ته مطابق به دا پیسې مصرفيږي او وخت بغداد ته رسیږي ځکه چې دوی د ځان سره لیست لري د ځان سره یو پر مجموع کې دوی یو سروې کړی دا چې هغه کسان دوی ته صحیح معلوم دي چې دوی به وځلی دي او دوی ته باید په خوراکي توکو په ځینو برخو کې باید مرستې وشي امکانات ته برابر شي ځینې وخت دوی ته زده وایم چې هغه پیسې چې د خارج نه راځي دوی باید داسې یو قانون وټاکي او سنۍ حکومت چې کار یې باندې کوي د یو اندازې پورې که په خارج کې احمد د محمود د تجار دا او یا هغه همدردی چې زمونږ سره کار د هر مذهب کسان دي چې مونږ سره همدردی کوي په افغانستان کې بې وزلو کسان ته امکانات برابر دي اوسنی حکومت ته زما غږ او زما مشوره هم دا ده همیشه زه ورته یادونه کوم چې هغه پیسې کوي واده دوه درې روپۍ دي چې هغه پیسې راځي او ساسو د قانون لاندې بیرته په بې وزلو کسانو باندې شل کېږي یا ورته امکانات برابر دي زه همیشه دا وته وایم چې دغه پیسې چې اوس راځي دلته مصرفيږي امدا پیسې لکه څنګه چې په بغلان او په هرات ولایت کې تاسو خبره دي پیښه شایدان څه چې زلزله شي او ډیر خلک یعنی بيخي له سیو په خوا چې د سپتاریس کې داسې ښه تکرار شوی نه دی لږه څو وخت مخکې په بغلان ولایت کې دلته د پیښه تکرار شو له داسې یو څه چې
اواز مې څه خراب شو کې ځای ته بیا هم تغییر ورکړي تر هغه چې تاسو اواز سمېږي کې ځای ته تغییر ورکړي پیژن صاحب یو موضوع چې هغه کسان چې مالی مرسته کوي په بهر کې چې میشتي هغه د شفافیت تضمین غواړي څه فکر کوي چې دغه تضمین څوک ورکولای شي که چیرې دوی خپل بس پنې غیر رسمي بنسټونو ته ولېږي دا ګټور تمامېږي او که نړیوالو بنسټونو ته
زما په نظر باندې نړیوال بنسټونه نسبتا مشروعیت لري او تجربه لري او کارپوهنه لري مګر ته وایې دا په افغانستان کې متاسفانه بیا هم یادونه کوم چې دا ځینې بنسټونه او ګروپونه اوس د لارې بزنس او کاروبار شروع کړی دي او غواړي چې د خلکو د دغه ناوړه وضعیت څخه دوی ناوړه استفاده وکړي چې دا د اخلاقي لحاظ یو ډېر وروسته پاتې ذهنیت دی او وروسته پاتې چاره ده چې دې پر مخ بیایي زه خلکو ته وکولای شم مشوره ورکړم خصوصا بهر میشتو افغانانو ته چې هغه د افغانستان د خلکو سره واشن واخوږي لري زه خو خپل یعنی زه د خپل حالات ورته وایم زه هیڅ کله په افغانستان کې پر دغه بنسټونو باندې پر اکثرو باندې ټول به څوک کولی قضاوت ونه شي کولای پر اکثرو بنسټونو باندې په نن نیمه فیصد بنسټونو باندې زه باور نه لرم او ځکه دوی نه مسلکي دي او نه شي یو شفاف میکانیزم لري د دې چې تر اخره سوال ته په افغانستان کې خپل یو حکومت اداره نشته څوک د چا څخه حساب وغواړي دلته په بهر کې ځینې بنسټونه شته چې هغه کولای شي آنلاین دلاري ډیر په اسانۍ سره لاسرسي ورته پیدا کړي او خپل د
وخت کم دی په دې خاطر مداخله کوم بخښنه غواړم نایل صاحب څه فکر کوئ چې څومره تضمین تاسو ورکولای شئ د یو غیر دولتي بنسټ د مشر په څیر چې آیا فکر کوئ چې د خلکو بس په واقع تر خلکو رسولای شئ
په ټولو مخکې خبرې فکر کوم تاسو ته سم درونه رسیدلې په یو څه مهم د دې لکه څنګه چې پیژان صاحب د میکانیزم یادونه وکړه زه وایم دا تر یو ځای پورې زور سره منم ممکن د د کار پاس په اساس چې څنګه کار دلته په
باندې باندې سر په خبرې لاندې کې چې وخت ډیر کم دی
تمه ده سر شاید باید تجربه ولري خبره دا شاید کوم باندې څنګه چې په افغانستان کې کار کوي او کوم موسا چې په افغانستان کې کار کوي په ځای د چې و 2 روپۍ نغدي ورکي او په ځای د چې و 2 ډوړې وته واخلي واري کې دا غي پر ځای باید داسې یو څه وته واخل شي چې دوی ګټه ترې واخلي مثلا د دې مړې ډوړې پر ځای باید یو کراچي وته واخل شي یا مثلا د 100 روپۍ پر ځای باندې یو دکان وته جوړ شي هغه به وځو کسان ته چې دوی کاروبار د دینه پایل کی مثلا کچیر ته یو کراچي یا یو دکان وته کې خولل شو د 100 یا د 200 روپۍ په مقابل کې یا د 3000 3000 مقابل کې دوی کولای شي مشتنه عاید لاس راوړي په همدې شکل به ان شاء الله چې په افغانستان کې به وځي ختميږي په افغانستان کې به
ډیر مننه
دغه بشوري نورین هم لمنځه دي
د پروګرام لامل منو مننه له هالند عزت الله پیژند را سره و چې افغانستان کې د اروپאי ټولنې لګنو پروژو سره کار کړي د غرض د کتور کیف خیریه بنسټ لمشر عبدالرحیم نایل 25 دقیقې اونیز باس مول ازادي رادیو واورید د بحث وخت هم دلته پای ته رسیږي
مننه چې ازادي رادیو واورید
کجاکدار گل نلکیستا ہستا گرنی بوئی کرنی نستا بنگڑی روپئی شرنگ برنگ سا دل برا شری ہمیں زنگ بارا گل کجاکدار گل جگ کی پورا پر روسان ککای مرسای کورا دنیا بی بپا دی جگتے بیرا زغمی اڑے سملول وجی کلارا رضا بے خدائے حاصل کرتی مقصد مدائی وکیل نامے ماں جان کا گاں پیدائی آشی بکران آسمان آئے ستارہ گل کر جائے کے نام